د ماسپخین 2 بجې د زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو د خبرونې په پیل کې تاسو د خبرونو د لنډو خبرونو اوریدو ته رابولم. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه بیرته ونخلي، له دې هیواد سره پر خپله پالیسۍ به له سره غور وکړي. طالبانو پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایډن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. د افغانستان په پلازمینه کابل او لږ تر لږه دو نورو ښارونو کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا پرېکړه وغندل شوه. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې په ګڼ شمېر خلکو نن په کابل، جلال آباد او میدان ښار کې د لاریونونو په ترڅ کې د سپتمبر د 11مې د حملو د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د بانکي زیرمو د ځانګړي کولو پر وړاندې اعتراض وکړ او غوښتنه یې وکړه چې دا پیسې د بیرته افغانستان ته ورکړل شي. د پاکستان د حکومت مشرتابه پرون ماښام د افغانستان په تړاو یوه غونډه جوړه کړې وه. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خپرو شویو ټویټونو کې راغلی دی چې عمران خان په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغان محصلانو لپاره باید د سکالرشپونو یا بورسونو زمینه برابره شي. ټاکل شوی چې افغانستان ته له هند څخه د 50,000 ټنه غنمو د لیږد بهیر راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکوي چې پاکستان منلی چې د افغانستان لارې دا غنم ولېږدوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د اورې لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړۍ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14مه د یووالي ورځ اعلان کړي. ولادیمیر زلینسکي په دې اړه له فرمان وروسته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل، موږ ته ویل شوي وو چې د فبروري 14مه به د یرغل ورځ وي، خو موږ به یې د یووالي په ورځ بدله کړو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې می ومني. شپږ میاشتې مخکې طالبان کابل ته دننه شول او تیر جمهوری حکومت ړنګ شو چې نن شپږمه میاشت پوره کیږي. له دې بدلون سره ښوونځي او پوهنتونونه تر ډیره وتړل شول، ډیر ځوانان بې دند شول او ډیرو ځوانانو د کډوالۍ لاره خپله کړله. د طالبانو شپږ میاشتنۍ واکمنۍ د ځوانانو په ژوند څه اغېز کړی؟ د ځوانانو لپاره څه شوي او څه نه دي شوي؟ او له طالبانو د ځوانانو مهمې غوښتنې څه دي؟ د ځوان فکر په همدې خپرونه کې په دې اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی بیت الله حمیدی، شنونکی نصیر ستانکزی، ځوان فعال طارق حکمت او همدا ډول محصله حلیمه عزیزی دی. له دوی سره د همدې موضوع په اړه بحث کوو. استاد حمیدی، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که راته ووایئ چې دغه شپږ میاشتې چې کومې تیرې شوې، اغېز د ځوانانو پر ژوند څه وو؟
سلامونه هیواد صاحب محترم، تاسو ته د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته په بس کې حاضر دو درنو ګډونوالو میلمنو ته. متاسفانه موږ د افغانستان د تاریخ په لړ کې تیرې شپږ میاشتې یو ځل بیا د یوې تورې دورې پیل او د دې دورې د شپږو میاشتو دپاره د اقل تر اوسه پورې د غځېدو دوره ثبت شوه او موږ د ژوند تر ټولو سختې شېبې او سختې ورځې وګللې او لا یې ګالو. په تېرو شپږو میاشتو کې زموږ د هېواد ټول هغه بنسټونه چې د یوه هېواد د ثبات دپاره حتمي دي له منځه لاړل. زموږ په میلیونونو هغه ځوانان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې یې دندې ترسره کولې، چې د امنیتي ارګانونه نیولې بیا تر اقتصادي او نورو بنسټیزو ادارو پورې بې دندو شول او دا بنسټیزې ادارې له منځه لاړې. زموږ د ښوونځیو او د پوهنتونونو محصلین او متعلمین دوی یو کال ژوند بے معنا او بے ځای ځای شو او دوی د لپاره ځنګړی شوی بودیجه بے ځای ځای شو. د دې تر څنګ زموږ ملیونونه ځوانان په خورا خوشحالي او ډېر بد وضعیت کې له هېواده مهاجر شول او لا هم دغه لړۍ روانه ده او ځوانان له هېواده وځي. د دې تر څنګ زموږ ملیونونه نور ځوانان د ډول ډول رواني فشارونو له امله د رواني ستونزو سره مخ شوي دي او په کاپ زرګونو نوي په سلګونو ځوانانو ځان وژنې ته مخه کړې ده او د دې تر څنګ د سلګونو د څه ځوانانو د وژلو خبرونه دي چې د هغوی د وژلو په اړه حتی رسمي سندونه نه ورکول کېږي او څوک یې د هغوی ډیټا نه ټولوي. دا ټول هغه بدبختي ده چې موږ په تېرو شپږو میاشتو کې ورسره مخ شو. صرف د دې لپاره چې یو ډله غواړي په خپل خوښه حکومت وکړي او د قدرت چارې په لاس کې واخلي.
ستانګ زاسب دا رپورټن التازي هم کو
بس کې د لشي او ډيري خبرې کې د لشي یعنی دا د سټیشن نه دي چې ساري په ټول جملو او کلمو یې وړه خبرونه کې راټول کړی شي.
مننه ستانګ زاسب لتاسي هم دا رپورټن کو چې په دغه تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو د واکمنۍ اغیز په ځوانانو څه وو؟
افغانستان لپاره ډېرې خراب شپې ورځې په دې وخت کې بالخصوص ځوانانو تېرې کړې. نوی روزل شوی نسل چې شل کالو کې تعلیم کړی و تحصیل کړی و دوی لپاره نو بیا بیخي ډېر سخت شپې ورځې وې. یو غټ تعداد دغه ځوانانو تحصیل کړی و د افغانستان ووتل او هغه تعداد چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم تر سخت روحي او رواني فشار لاندې دي. متاسفانه لکه څنګه چې مخکې ورور اشاره وکړه ټول هغه مو تاسو تازه په پښو درېدلي نهادونه ونړېدل او افغانستان یو قرن بېرته شاته لاړ.
مهرباني دوام ورکړئ.
نو هغه ځوانان چې د افغانستان ووتل مهاجر شول دا هغه ځوانان چې د افغانستان د حکومت هغه پخوانی حکومت هغه کاري ماشین مخته و نو په دې باندې د افغانستان حکومت شل کاله سرمایه ګذاري کړې وه چې دا یوه ډېره لویه فاجعه ده د افغانستان لپاره. او هغه ځوانان چې هلته افغانستان کې پاتې دي هغه هغوی خپل کارونه او خپل دندې له لاسه ورکړي دي. متاسفانه د مونږ د یو څه د یو نظم او یو سیستم او یو ډیسپلین سره په افغانستان کې عادت شوي وو. هماغه نظم او هغه حد اقلي نظم او ډیسپلین د افغانستان نه لاړ مخکې د تنکیو ځوانانو او د ماشومانو الګو دغه وه چې درس وایي د درس د ذریعې نه بیا یو دولتي منصب کې مقرر شي او یا هم یوه دنده پیدا کړي. اما دغه شی اوس تغیر شوی اوس د نویو تنکیو ځوانانو الګو دغه ده چې د ټوپک او د زور د لارې منصب ترلاسه کړي یا پیسې پیدا کړي. د کلیو د بانډو هغه ځوانان چې درسونه نه ویلي تعلیمونه نه وکړي البته ټول نه دم په هغه تعداد چې په امارات سره یو ځای دي هغه راغلل د هغه کسانو ځایونه ونیول چې هغوی مخترع کړي وي لسانسونه یې درلودل یا عمرې ټول درس ویلی او تجربې یې درلودې د افغانستان دننه درس ویلی او د افغانستان د باندې بهرنیو هېوادو کې مخترع او دکترا او لسانسونه کړي وو د هغه جوین ویول. دا یو خراب فرهنګ او یو خراب بنسټ په افغانستان کې بیا کېښودل شو. یو خراب فرهنګ ته بیا یو کار وشو چې متاسفانه د عواقب به افغانستان ته د افغانستان خلکو ډېر خراب.
مننه. اغلی عزیزی کتا سره ته وای د جنو ژوند په دغه شپږو میاشتو کې څنګه وو کار زده کړې او نور هغه مسائل چې مهم دي ان په دې اړه کرته وغږیږي. سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته.
په دغه شپږ میاشتو کې کله چې طالبان واکمن شول عموما اقتصادي حالت د رکود سره مخ شو او ډېر بد وضعیت رامنځته شو. نو یو شمېر هغه نجونې چې هغوی سرپرستي کوله د کورنۍ دندې درلودې که هغه په ادارې دولتي اداراتو کې وې او که په نورو مؤسساتو یا ښوونځیو کې هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړلې ګڼ شمېر وي او د ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. همداراز لکه څنګه چې ټول پوهېږي تر دا یو میاشت مخکې پورې ښوونځي او پوهنتونونه هم تړل شوي وو البته دولتي. نو ګڼ شمېر نجونې په کورونو ناستې وې او دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې وې. همداراز اوس یوه لویه اندېښنه چې د نجونو سره موجوده ده او ډېر اغېز یې د دوی په ژوند کړی هغه دا ده چې دوی له دې څخه ډارېږي چې طالبان به دوی ته په راتلونکي کې په داخل د نظام کې او یا هم د دوی په مسلکي برخه کې ونډه ور نه کړي او دوی ته به د کار زده کړو اجازه ور نه کړي. نو دوی هغه نجونې چې زده کړې کوي البته زما په شمول ډېر شمېر چې ډېر کله چې له چا سره مخ کېږم نو د هغوی خبره یا د هغوی وینا موږ ته دایي چې تاسې ولې اوس دومره خواري کوئ ځکه نور خو تاسو ته وخت نه درکول کېږي او نه هم ستاسو له وړتیا او استعداد نه کار اخیستل کېږي. نو دغه مسله اکثریت نجونو ته ډېره جدي ده او ډېرې اندېښمنې دي ډېرې اغېزې پرې واصلی چې په راتلونکي کې دوی ته آیا کاري فرصت برابرېږي او که نه د دوی زده کړې به څرنګه کېږي.
مننه حکمت صاحب. زموږ میلمنو دو مهمو مسلو ته اشاره وکړه، هغه دا چې ډېر ځوانان بې دندو شوي او کارونه اوس نه لري او یو هم د زده کړو مسله وه. له دې ور هاخوا کوم نور مسایل دي چې فکر کوئ هغو ته توجه نه شوه؟
السلام علیکم ټولو ملګرو ته، میلمنو ته، چې تاسو او تاسو اوریدونکو ته. زما په اړه باندې خصوصا په دغه شلو کلونو کې او بل خصوص دغه دولس کلو کې آخر کلو کې وروسته له 2010 کلو څخه د افغان ځوانانو یو تغییر په ذهنیت کې رامنځته شوی و. دا تغییر ذهنیت د تحصیلي له لارې خپل موخو ته رسېدل و، ځکه موږ تاسو دغه بهرني بورسونه وګورو چې په دغه لسو کلو کې افغانستان ته منسوبېدل، خصوصا د هند، ترکیې، چین، قزاقستان دغه بورسونه چې منسوبېدل افغانانو ته، د افغان ځوانانو لیوالتیا خورا ډېره دغه بورسونو ته وه. دا خپله د دې ښکارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر ارزښت ورکوه نسبت چې نورو طریقو څخه. یعنی افغان ځوانانو په ده ځان ته موخه ټاکلې وه د ښه وظیفې لاسته راوړلو لپاره، د ښه عاید لاسته راوړلو لپاره او د حتی د سیاسي موخې د رسېدلو لپاره یوازینۍ لاره تحصیل ګڼلې وه. چې په تاسف سره اوس وایم چې دغه هیله څه ناڅه یعنی مخې ورته نیول شوی ده، دغه افغان ځوانانو منځ کې دغه هیله له منځه تللې، ځکه اوس د تحصیل فکر تحصیلي کدرونه اوله خبر نه کوي. اوله خبره هغه دوی کوي چې ټوپک لري، وسله لري، زور لري او داسې نور منفي مسایل. ګرچې دغه منفي مسایل په پخواني حکومت کې څه ناڅه وو خو په اکثریت نه وو. که موږ تاسو فکر وکړو یوازې د ترکیې د بوس په هکله او چې هغوی 15,000 بس د افغانستان ته مرسوب کړي وو، د 15,000 بسو لپاره د افغانستان لخوا 8,000 نوماندانو امتحان ته ځان نوماند کړی وو. یعنی دا دغه خپل کارندوی نه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر مخه کړی وه، مخې یعنی هغه ته ښه لید باندې لید چې د تحصیل له لارې ځان ورسوي ښه منصب ته، ښه عاید لپاره، ښه کاروبار لپاره. خو ناهیلي نه یو، دا خو سیاسي بدلونونه راځي، خو ناهیلي نه یو. انشاءالله امید لرو چې زمونږ دغه هدف چې مونږ ځان ته ټاکلی و چې د تحصیل له لارې به بیرته خپله هیواد ته، خپله ملت ته خدمت وکړو، دا به انشاءالله بیرته راشي. خو زه د دغه منشي خبرو تر څنګ یو مثبت خبره هم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وکم چې زمونږ په دغه شل کلنی جنگ کې او د شل کلنی حکومت کې د دواړو خواوو په جنگ کې ځوانان وو چې دا یو بل یې وژل، یو په ورانول. یعنی زمونږ افغان ځوانان په کې وژل کېدل او له منځه تلل. خو دغه مثبت ټکی ته مونږ دومره ډېرو منفي ټکو کې یو مثبت ټکی ته اشاره وکړو، ښه به وي چې اوس شکر ده دغه جنگی ماشین چې افغان ځوانانو باندې د افغان ځوانانو په مټ باندې څرخېده اوس شکر نشته. اوس دغه فرصت ده چې زمونږ دغه اوس واکمنان چې په افغانستان کې واکمن دي، دغه دوی که دغه فرصت څخه استفاده سره او دغه فرصت استفاده وکړي او افغان ځوانانو ته دغه زمینه برابره کړي تر څو هغه پخوانی سوچ چې و په چې دوی وکولی شي د تحصیل له لارې خپله د یو موقف ته ورسیږي، خپل هغه وړتیاو څخه د وښي او حکومت د ځوانانو وړتیاو څخه استفاده وکړي. که دغه فرصتونه بیرته افغان ځوانانو ته برابر شي دا به ډېر ښه وي.
مننه استاد حمیدی. لکه څنګه چې حکمت صاحب اشاره ورته وکړه، جګړه ختمه شوې ده او داسې خبرې هم کیږي چې مثال راتلونکي پسرلي ته به پوهنتونونه هم پیل شي، ښوونځي به هم پیل شي او ورو ورو به دغه ستونزې حل شي. همدا ډول د طالبانو حکومت له هغو استادانو هم غوښتنه کړې چې بهر ته تللي هغوی دې وایي بیرته راشي او خپلو درسونو ته دې دوام ورکړي. فکر کوئ چې هیلې شته دي، یوه رڼایي شته که نه؟
زه درته د حد زیات بنفګره معلوم نه شم، خو زما په نظر دا هیلې ډېرې تتې دي. یعنې موږ نشو کولی په یوازې د طالبانو په هغو خبرو باور وکړو چې دوی په میډیا کې وایي. هو طالبانو د پوهنتونو استادانو ته یوه اطلاعیه نشر کړه چې هېواد ته راوګرځي، خو د هغې نه یوه هفته مخکې یوازې په کابل پوهنتون کې په یوه ورځ 22 استادان منفق کړل. او دا ټول هغه استادانو چې ځوانان وو په بهرنیو ودونو کې زده کړې کړې وې. او نه یوازې دا چې دا 22 په یوه ورځ منفق کړل، بلکې د نورو نږدې 100 تنو استادانو لیست هم غوښتی دی چې باید د هغو د منفقې چارې هر څومره زر چې کېږي پای ته ورسیږي. د دې مطلب دا چې طالبان اصلا اراده نه لري چې دغه استادان ور وګرځي. دوی د خلکو سترګو کې د خاورو شیندل دپاره رسنیو کې یوه اطلاعیه نشروي چې استادان بیرته راشي. نور بیا د هغو استادانو ټول اسناد منفق کوي او د ټول عمر دپاره یې پوهنتون کې له تدریس څخه محروم کوي. نو موږ یو شی باید په یاد ولرو، یو هغه څه دی چې موږ یې په رسنیو کې اورو، خصوصا د طالب چارواکو د خولې اورو، او یو هغه څه دی چې په واقعیت کې دی. دا د جګړې دریدل هم همدغسې یو خبره ده. یو دا خبره د طالبان وایي چې جګړه درېدلې ده، بلکې یو دا واقعیت دی، جګړه نه ده درېدلې. یوازې طالبانو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو او د بمونو حملې درولې دي. نور جګړه د طالبانو د خلکو سره او د افغان پخوانیو امنیتي ځواکونو د منصبینو سره روانه ده. هر ورځ د زموږ د امنیتي ځواکونو او دولتي ادارو مسؤلین تعقیب کیږي او وژل کیږي. هر ورځ زموږ د هیواد فعال ځوانان چې په سوشل میډیا او په نورو برخو کې معاصر تموي کی او د خلکو د افکار او ذهنونو د رڼایي سبب کیږي، هغه ټارګټ کیږي، زندانونو ته چول کیږي او په ډیرو ځایونو کې وژل کیږي. هر ورځ زموږ په هیواد کې یو نه یو چودنه کیږي، په جمعتونو کې کیږي، په خصوصي مجالسو کې کیږي. دا جګړه دا او دا وي د تویدل دي. په خوا جګړه روانه وه، هو ډیری ویني تویدي. خو هلته یو قصه دا وه چې موږ د جګړې عملي رپورټونه لیدل او موږ د جګړې ارقام لیدل. اوس د معلوماتو مجرا د طالبانو په لاس کې ده، هغوی هغه څه چې وسیع ونه رسیږي یا هغه معلومات نه شتېږي، او یا دا ده چې هغه څه چې دوی فکر کوي دوی په ګټه دي او دوی د ګروګر نیولو په توګه د هغه څخه استفاده کولی شي، هغه معلومات نشروي او نور معلومات خلکو ته نه ښایي. نو د طالبانو میډیایي حکومتداري او د هغوی عملي حکومتداري د یو بل سره توپیر لري. د پانچونو د پایل مسله بیا هم زما په نظر ځکه د چرنند خوشحالۍ خبره ده چې نور نو پانچونه د علمي د تولید او ترویج او تشهیر مرکزونه نه دي. اوس به پانچونه هغه کار کوي چې په خوا به د وزیرستان او کوټې او د کوچلاخ مدرسو کوو. اوس به زموږ په پانچونه کې ځانمرګ بریدګر روزل کېږي. اوس به زموږ په پانچونه کې هغه خلک روزل کېږي چې کور ته راځي، د پلار سره به جنګ کوي، د مور سره به جنګ کوي، د خور ورور سره به جنګ کوي، په هغوی به د کفر فتوا.
خو استاد هغه استادان خو شته دي پانچونه کې. استاد تاسو یادونه وکړه چې هغه رول په پوهنتونونه ونه لوبوي، خو سره له دې چې ډیر افغاني استادان شته دي په پوهنتونونو کې، نو هغه یې تدریس کوي.
بالکل، خبره یوازې د استادانو د شتون نه ده، خبره د میتود او تدریس ده، خبره د حاکم ذهنیت ده. هغه استاد چې پرونی د علمیت خبره کوله نن د علمیت خبره نشي کوله. مثلا تاسو څنګه په سیاسي علومو کې د جمهوریت دولت او د نورو سیاسي نظریو تدریس کوله چې دا سال کې چې تاسو حاکم یوازې امارت غواړي، تاسو څنګه په ژورنالیزم کې د بیان د ازادۍ خبره کولی شي دا سال کې چې تاسو حاکم د بیان د ازادۍ مطلق مخالف دی، تاسو څنګه په اجتماعي علومو کې د جنسي برابرۍ خبره کولی شي دا سال کې چې تاسو حاکم په جنسي برابرۍ باور نه لري، تاسو څنګه په حقوق کې د بشري حقوقو خبره کولی شي دا سال کې چې تاسو حاکم په بشري حقوقو باور نه لري، تاسو څنګه په ساينس کې د ساينس خبره کولی شي دا سال کې چې تاسو حاکم ساينس کوپر ګڼي مطلق کوپر ګڼي، تاسو څنګه په ټیکنالوژي کې د ټیکنالوژي د پرمختګ خبره کولی شي په دا سال کې چې تاسو حاکم د ټیکنالوژي مخالف دی او د خلکو دا کله وای چې موبایل باندې ګرځي، کله ورته د کمرې ولا باندې ګرځي، کله وای چې دا ویب سټ او هغه ویب سټ باندې ګوري. همدغه څه سل در نورې خبرې دي. دوی یوازې کارمندان غواړي چې دوی د پاره تولید شي او هغه کارمندان د طالبانو ذهنیت ولري. موږ په خو یو کریډیټ اسلامي ثقافت په نوم دلو چاغه کې د دایشانو مربوط استادانو درس ورکاو، موږ په ډبل کریډیټ لرو چې دایشانو طالبانو دواړه درس ورکوي. هغه څه چې په پانچون نه فارغې کې د مدرسې د طالب نو زیات افراطی وی او زیات بده ترغری ذهن ته کار کوي.
مننه. البته زموږ ډیرو اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله هم خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ چې کله د خبرونې پاړه نظرونه غوښتي نو تقریبا 900 کمنټونه شوې دي، چې په دې کې 10 کمنټونه هم شته دي چې دوی روان وضعیت څخه خوشاله دي او په دې خوشحالي ښکاره کړي ده چې جګړه نشته او ځوانان نه وژل کیږي. زه له دې ډلې دوه کمنټونه وایم. صابر الله شیرزی لیکلی خوشاله یو، ځوانان مو هر ورځ نه شهیدانیږي. او همدا ډول اسد الله عزت لیکلی حالات مثبت طرف ته روان دي، ځکه چې په هنتونونو مکتبونه شروع شول او دا د ځوانانو لپاره لومړنی کارونه وو. خو ډیر داسې کمنټونه هم شته دي چې دوی شکایت کړي او ویلي دي چې روان وضعیت پر ژوند منفي تاثیر کړي. موږ به څه داسې کمنټونه هم ولولو او ورسره به هغه نظرونه هم در سره شریک کړو چې هغه ځینې غوښتنې کړي دي. نو دا چې ډیر زیات یو څه به اوس ولولو او یو څه به په خبرونه کې ورسته ولولو. توحید سالارزی لیکلی په ټولنه کې د ځوان کهول سره هیڅ هم نه دي شوي، کوم ځوانان چې په دندو هغه هم لاړل او وطن پریښودو ته اړ شول او ډیر مسافر شول، چې زه هم د هغو له جملې څخه یم. همدا ډول وحدت الله نیازی لیکلی طالبان هغو کسان ته احترام لري چې په شل کلن جنگ کې برخه اخیستي و خو د نورو ځوانانو په کیسه کې نه دي. د ورځې په زرګونو افغانان له وطن څخه ځي او دوی په دې اړه فکر نه کوي چې دا ولې ځي. طالبان ته په کار ده چې ولس په ځان راټول کړي او د نړۍ سره ځان سیال کړي. زه خپل یو انجینر یم، په پردي وطن کې مزدوري کوم. پلار باندې په غریبۍ او غربت کې تعلیم وکړ، اخیرم په پردي وطن کې مزدور. که وطن مې جوړ وای او د سواد احترام وای ما دلته څه کول. همدا ډول نصرت الله مسعودی لیکلی امنیت ښه ده خو کارونه نشته، خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. که رښتیا درته ووایم د پخوا په شان مخوان نشته، په خپل وطن کې داسې ژوند کوو لکه هیڅ چې د دې هیواد نه یو. امیر صافی لیکلی د طالبانو له راتګ سره مې دنده له لاسه ورکړه، د شخصي شپنی پوهنتون د شپږم سمستر محصل وم، اوس یې د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشم ویلی. فعلاً کار روزګار نشته او څه مو چې درلودل هغه مو تر دې دمه خرڅ کړل. د ځوانانو لپاره چې کوم فرصتونه او حقوق موجود وو هغه له منځه تللي. همدا ډول تاریخ کوچلی کلی حالات لکه دی خود مغزو تخته خ پراخه روانه د ډیر ځوانان چې تیر کال کامیاب شوی وو د کانکور په ازموینو کې دریمه برخه شاګردان له هیواد وتل دي او حتی د اخیری او دریم کال محصلین هم تل دي. سخی ستانګزلی کلی دی زندگی مو ټوله د وطن او ملت خدمت لپاره تیر کړول په اوسنوي شرایطو کې شپږ میاشتې تیر شپې چې په ما او ملت ډیر سخت تیریږي، نه وظیفه شته نه کار شته نه روز مزدوري، حیران د الله دربار ته پاتې یو. کریم نوری کلی تر ټولو سخت حالت سره مخ یم، ولې چې موږ په تیر نظام کې دنده درلوده، هربي ښوونځی مو ولسته، اوس مو اسناد ناچله شول، طالبان هم وظیفه نه راکوي، زموږ ارمانونه له خاورو سره خاورې شول، موږ خو هیڅ ګناه نه ده کړې. محمد الله عمرخی لیکلی ډیر بد حالت راغلی، له تعلیم او تحصیل څخه د ځوانانو زړونه تور شوي، که دا لړۍ دوام وکړي هیواد به له سخت ناورین سره مخ شي، موږ امید لرو چې دا ستونزې ختمې شي. البته نظرونه نور ډیر هم شته دي چې وروسته به یې ولولو. ستانګزای صاحب، دغه کومې خبرې یا دغه کوم کمنټونه چې زموږ اورېدونکو را سره شریک کړل، په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی ولې وضعیت دغسې یو خوا ته لاړه چې دغسې یو فضا رامنځته شوه چې ډېر ځوانان پکې په کور کې ناستل یا په اصطلاح لاړل مجبور شول چې وطن پرېږدي؟
د افغانستان د اقتصادي گردش سیستم د نړیدو سره دوی اکثره بې وظیفو شول یا کوي شخصي کاروبارونه درلودل، هغه هم مدریدل. نو د تر څنګ صحي امکانات په هغه شان چې مخکې وو، اوس صحي سکتوري موږ تاسو سقوط شو، هغه اوس نشته. او د هغې ټول نه مهمه خبر دغه ده چې افغان ځوانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړل. مست خو دا و که بیکاره به مو خو لسانس به تحصیل وی کرده و یا به تحصیل که دوران که وغا به فکر تو وزه به پانتون فارغ شم یا به یو انجو سره یا به ده حکمت سره کار شو که موس متاسفانه دقا طول امیدونه الالا سو کردی هم دقا سبب بنده تاسی گوره چی ده افغانستان تقریبا اکثریت زوانان کدی کوشش کردی ده افغانستان اوزی نور خپل جای پا افغانستان که نمیدی، نور خپل آینده پا افغانستان که نمیدی. ده و دیر لوی فاجعه و دیر اغشه بدبختی ده افغانستان نفره. نو ا دې تر څنګ هیواد صاحب د امارات د چارواکو عقده او کینه د هغو ځوانانو سره چې تحصیل کړی ده هم د دې سبب شوی چې خلک د افغانستان یا د حکومت نه ناامید شي. تاسو ته به یاد دي چې د تحصیلاتو وزیر د طالبانو تحصیلاتو سرپرست وزیر خبره وکړه چې هغه کسانو چې پخوانی نظام کې تحصیل کړی هغه د غرب تر فکری نفوذ لاندې راغلي، همداسي یو څه خبرې وکړه. دا ډېر لوی توهین و هغه کسان دي چې درسونه ویلي. همدغه موږ تاسو چې د اوس په لیک ولوست باندې پوهېږو، دغه ټول د همدغې جمهوریت برکت و. موږ دغه نه شو یادولی چې جمهوریت کې ناخوالې نه وي، منفي پوینټونه نه وو، اما دغه خدمت موږ تاسو ته کړی مخکې د جمهوریت نه. تاسو د افغانستان د افغانستان د وګړو د سواد کچه وګورئ، وروسته له جمهوریت تاسو د افغانستان د خلکو د سواد کچه وګورئ، څومره فرق یې کړی. ډېر یو غټ نسل وروزل شو. موږ په کابل کې یو وخت په یو پروګرام باندې کار کوو، تخمینی اټکل موږ حساب موږ تقریبا 15 میلیونه نفوس د افغان 15 میلیونه دغه نوي نسل ځوانان وو چې دوی تحصیل کړی وو. نو دغه دوی دغه سي اوغده او دغه سي کینه او دغه سي بیانات او خبرې دا همدغه ټول تحصیل کرده قشر ته او نوي نسل ته دا توهین و. د دغه ټولو سبب به دغه شي چې خلک به یا د افغانستان وزي یا به که هلته پاتې کېږي، په دې فکر کې به وي چې څه رقم هغې خلکو سره فکري جګړه وکړي.
مننه آغلی عزیزی، که تاسو راته وایئ چې څه غواړئ. یعنی شپږ میاشتې تیرې شوې، شپږ میاشتې یعنی نیمایي کال لاړ، خو په راتلونکي کې ستاسو غوښتنې څه دي؟ څه باید وشي د نجونو لپاره چې دوی زده کړې وکړي، دوی دندې ولري او بالاخره دوی یو داسې ژوند ولري چې خوشحاله او راحته وي پکې؟
لکه څنګه چې په تېر حکومت یا جمهوریت کې ځوانانو ته ډېره پاملرنه شوې وه، تر ډېره فوکس په ځوانانو باندې و چې د دوی د دوی لپاره کار وکړي، د دوی د استعدادونو نه ګټه واخلي، دوی ته دوی ته هغه خپل مقام او ځای د داخل د هېواد او د حکومت په چوکاټ کې وښایي. همداسې زموږ هیله له اوسني حکومت هم دا ده چې د ښځینه تعلیم پاړون د خزینه او د کار پاړون خپل دری روخانه کی او دا جونی او خزینه په دې باندې داډا کی چې تاسو حقوق بدلته نه ځای کی تاسو به دلته ځکه کوي تاسو به کاری فرصتونه برابرېږي او باید ټول کې هغه کړنې چې د حکومت لپاره لازم دي چې په داخل د هیواد کې ځوانانو بالخصوص خزینه او ته وړاندې کې ټول هغه کړنو باندې باید دوی لاس پورې کړي او باید خزینه او ته دا ډاډ ورکړل شي چې دلته ستاسو ژوند هم خوندي دی، دلته ستاسو د تعلیم حق هم خوندي دی، تاسو به ترې برخمن کیږئ، دلته ستاسو د کار حق هم خوندي دی، تاسو به خپلو کارونو ته ځئ او په دې هیواد کې او په دې حکومتي چوکاټ کې به تاسو ته ځای هم درکول کیږي.
حکمت صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې امنیت راغلی، څه باید وشي؟ البته نورو میلمنو بیا ځینو نورو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې په دغو برخو کې ستونزې شته، خو په دغو شپږو میاشتو کې چې څه وشول د طالبانو حکومت له دې څه درس اخیستلی شي چې هغو مسایلو ته باید دوی په راتلونکي کې پام وکړي؟
کچې ما ولرې چې امنیت راغلی، خو چې جګړه ختمه شوې ده، بیا هم داسې نه چې په سلو کې په یو جنګپلي هیواد کې چې 20 کاله په جنګ کې روان ده، جګړه په سملاسي توګه نه ختمېږي، که شاید جګړه هرې کونج د هیواد کې ووسي، خو په هغه کچه چې پخوانی نظام کې روانه وه، جنګ روان وه، چې جنګ اصلي عملي نه هم د اوسني واکمنان دي، یعنی هغه په هغه کچه اوس جګړه روانه نه ده، خو اوس واقعیت ته ووایو چې دغه دوی اوس واکمنان دي، خو اوس موږ ته تعامل د دوی سره په کار ده، ځکه چې اوس د دغه دوی د لاس لاندې که موږ په اټکلي حساب وکړو تقریبا څه باندې د 100 میلیونو څخه پورته د افغان ملت ځوانان تشکیلي، نو که ټول خو نه دي وتلي، ټول خو په افغانستان کې اکثریت په افغانستان کې پاتې دي، نو دغه ځوانانو لپاره دغه د حکومت لپاره یې په کار ده چې دغه ځوانانو دغه افغان ځوانان چې دننه پاتې دي دغه کدري او هغه پوه کسانو څخه استفاده وشي، ځکه چې دوی په تنهایی یعنی په یوازیتوب سره نشي کولی چې دغه دولتي ماشین دوی وچلوي، ځکه دوی ټول د یوې طبقې دي، یعنی هغه دیني عالمان دي یا ملایان دي، دوی نشي کولی چې هغه ټول سیستم د یو دولت وڅرخي، دوی مجبور دي چې د افغان ځوانانو څخه دغه تحصیلي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي او دوی دوی نه کار واخلي، خو دا لکه وړاندیز ده، ځکه چې تر اوسه یې کار نه ده اخیستی، یوازې په صحي سکتور کې د پخواني نظام کارکوونکو څخه استفاده کړې ده، خو نظامي و تحصیلي سیستم کې اکثره یې له دندې ګوښه کړي دي، څرنګه چې حمیدي صاحب وویل ډېری ځوان استادان چې په کابل پوهنتون کې یوازې زه په ژورنالیزم پوهنځي کې چې زه پېژنم، ډېری ځوان استادان ډېری نوي چې نوی سند لرونکي چې د بهر څخه سند راوستلي د ماستري او دکتورا هغوی هیواد پریښی ده، خو دغه طالب اوس یعنی طالبان ته څه په کار ده چې باید وکړي؟ یعنی دغه دوی ته باید داسې یو زمینه برابره کړي، دغه دوی ته باید فرصت برابر شي، دوی زړه لاسته راوړل شي، دوی ته داسې یو ډاډ ورکول شي چې تاسو کولی شئ هغه پخوا په څېر خپله کار ته دوام ورکړي، تر څو دغه لړۍ چې د خلکو د افغان ځوانانو په ذهنیت کې پیدا شوې وه چې د تحصیل له لارې ځان یو چیرې ورسوي، تحصیل له لارې بېرته د خدمت مجوګه شیخ خپل ملت دغه ذهنیت د افغانانو له ذهنه ورک نشي، یعنی زما هدف دا ده چې دغه ذهنیت باید وساتل شي، ګنې د ذهنیت په دغه تحول سره څنګه وران شي، څنګه چې په اکثریت توګه دا وران شي، هم په ټولنیز ډول، هم په سیاسي ډول، هم په اقتصادي، په تحصیلي، هر لوري باندې ښه منفي اغېزه یې وکړه، ډېره بده منفي اغېزه یې وکړه، خو موږ ته په کار ده چې د طالبانو ته ووایو او طالبانو باندې فشار راوړو چې اوس که تاسو حاکمان یاستئ ټول حکومت خو په ملایانو مخ ته نه ځي، تاسو مجبور یاستئ، تاسو مجبور یاستئ چې د حکومت د ماشین د ګرځولو لپاره تحصیلي کادرونو څخه استفاده وکړئ. یو هیله بښونکی خبر چې ما هغه ورځې ولوسته، د ریل پټلۍ اداره وه چې هغه ریل پټلۍ اداره چې وه د شبګیر په نوم یو افغان ځوان ډېر پوه ځوان لخوا اداره کېده، چې اوس هغه وطن پریښی، خو دغه اداره د طالبانو لخوا په خپلواکه توګه وساتل شوه. د دې اکثره کارمندان ځوانان وو چې له پخواني حکومت لخوا هلته ګمارل شوي وو او دغه اداره یې مخته یوړله، خو توب اوس شو چې دغه اداره خپلواکه بېرته اعلان شوه. هغه پخواني کارمندان، هغه سناتی چې افغانستان کې پاتې وي، هغوی دغه اداره د ادارې کارونه یې پر مخ بیي. یعنی دغه یو سنات امیدواري شته، څنګه څو امیدواري شته چې هغه پخواني کادرونو څخه بېرته استفاده وشي. او زموږ غوښتنه هم دا ده د طالبانو څخه چې دغه ونډه هغه پخواني کسان چې اوس له ډاره نه وځي، له کوره یا له ډاره بیرون وتلي له هېواده، دغه دوی ته ډاډ ورکړل شي چې دوی بېرته راشي هېواد ته، یا بېرته له کورونو ووځي، راشي خپل ادارو ته، دفترو ته، دوی ته بېرته هغه زمینه برابره شي چې کار وکړه.
استاد حمیدی، حکمت سے یادونه وکړه چې ځوانان باید له اوسنی حکومت سره تعامل وکړي، څه ډول تعامل؟
ګوره، یو خبره چې دا تقریبا دو کال رئیس کته پورته کیږي، دا چې مشارکتي حکومت دی جوړ شي، نه پوهېږم خلکو ته د حکومت کې ونډه ورکړل شي. که موږ د مشارکتي حکومت تفسیر دا اخلو چې د مختلفو رشتو یا د مختلفو ولایتونو خلک دی یوازې په دولتي بستونو مقرر شي، دا مشارکتي حکومت نه دی. دا یو څو تنه دي چې تاسو یې اخلئ د خپلو ګټو دپاره استفاده کوئ. مشارکتي حکومت هغه دی چې تاسو د ټول ملت دپاره مساوي زمینه مساعده کړي چې په حکومت کې د مشارکت مساوي حقوق ولري، او دغه کار یوازې د خبات دلاره کی په بل هیڅ طریقه باندې تاسو نشئ کولای ټول خلکو ته په حکومت کې د مشارکت احساس ورکړي. تاسو کولای شئ مثلا د هر قوم د مجلس کسان وټاکئ، وزارتونه وشي، خو دا به هم د افرادو ګټي وي، دا به هم د افرادو لپاره کوي. خو تاسو کولای شئ چې داسې انتخاباتي سیستم جوړ کړئ، داسې رقابتي سیستم جوړ کړئ چې هغه رقابتي سیستم لارې ټول خلک په مساوي توګه وکولای شي. حد جیسا جمهوری نے نیولی بیا تر ډیر وړ بس ته پورې هر بس لپاره رقابت وکړي، او د 600 سالری په اساس هغه رقابت د لارې هغه بس ترلاسه کړي، بیا به هر کس په کړکیو چې زه هم په دې دولت کې یم. نو د تعامل یوازینۍ لاره دا ده چې ټولو خلکو ته په مساوي سترګه وکتل شي. ټول د مساوي انسان، هر افغان انسان د یو بل څخه هیڅ برتري ونه لري، او ټول قدرت ته د رسیدو او قدرت کې د مشارکت مساوي چانس ولري چې دا د انتخابات د لارې دی، او ښځې او نر ټول د انسانانو په سترګه وکتل شي. نه دا چې نارینه د ټول دولتي بستونه واخلي او ښځو ته د ګنا وسیلې په سترګه وکتل شي، دا د ورته تورې پردې وټکول شي په ادارو کې، دا د اوښ چې په دې اداره کې د کار وکړی شي، په هلته د کولی شي. موږ په شپخانه کې ورته ضرورت لرو، نو ښځه به کار کوي، او په د تجارت وزارت کې، د اطلاعات فرهنګ وزارت کې هلته باید ښځه کار ونه کړي، پرادویتو نظم کې باید ښځه کار ونه کړي. دغه فکر غلط دی. دغه طریقه چې تاسو د خلکو ترمنځ امتیاز قیل کېږي، دا چې ملا کولی شي او یا ملا دیندار دی، هغه فساد نه کوي او نور ټول خلک فاسد دي، دغه فکر غلط دی. یا دا چې ملا حق لري چې باید د رهبری شورا غړی وي، یا امیر المؤمنین وي، یا لپ کوم بل کار وي، او نور خلک نشي کولای. دغه طریقه غلط ده. دا چې نر دی وکولای شي قاضي وي او ښځه دی ونه کولای شي چې قاضي وي، دغه فکر غلط دی. نو د دې لپاره باید ټولو د اساسي قانون له مخې د ټولو انسانانو، د هر افغان انسان اساسي حقوق باید وپېژندل شي، او هغه ورته د هغه د عملي کېدو لپاره زمینه مساعده شي، د انتخاباتو او د آزادو رقابتونو د لارې کوم چې په ټوله نړۍ کې پیژندل شوی او منل شوی دی. موږ نور د هاجر په زمانه کې ژوند نه کوو، موږ په منځنیو پیړیو کې ژوند نه کوو، موږ په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو. موږ د ټولې دنیا دولتونه ګورو، موږ په ټوله دنیا کې سیستمونه ګورو. دغه استدلال دلته بیا استدلال کیږي چې هغه بېله نړۍ ده، موږ بېله نړۍ، بالکل بېله نړۍ نه ده. هغه هم زموږ په شان انسانان دي، هغوی زموږ په شان جامع لري، موږ په فرهنګ کې مسایل لرو، هغه به خپل فرهنګ وساتو. نور د سیاست او د قدرت د ویش خبره چې راځي، دا د ټولو انسان نن د پاره په ټول نړۍ کې د مساوي او سم طریقې تلل شي. نور کده دینه بغیر موږ هر ډول استدلال کوو، د میلیونونو ځوانانو توظیفي ورکې، بیا د میلیونونو نوټ پاتې کې دا خو سره څه کوي. او که یا مثلا د هر قوم څخه لس لس نفر شلشل د فر راخلي وزارتونه او ریاستونه ورکوي دا مينونه نور چې پاتې کیږي دا هو سره څه کوي دا ټول استدلالونه گمراه کوونکي دي دا ټول غلط دي د انتخاباتو نه کم او د مساوي مشارکت نه کم بل هیڅ شی زموږ مشکل نه حل کوله بلکې موږ یو قوي کورنۍ جګړې خواته بیاي تاسو وګورئ پرتلونکي په سرلیک کې سردوو جبهې اعلانېږي او لارې کنډکونه جوړېږي موږ ډېرې بدرنګي او وحشتناکې جګړې خواته روان یو او طالبان کا دغه مسله نه درک کوي او یا نه غواړي چې درک کړي دا به ورته ډېره ګرانه پرېږي
مننه د خبرونې په دې برخه کې به څو نور هغه نظرونه هم ولولو چې زموږ اوریدونکو را سره شریک کړي دي حیات ځازی لیکلي 28 کسان مو د کورغړي دي لوی او واړه 15 ورونه یو په جمهوریت کې مدري کسانو دند درلودي چې هغه ماش باندې مګزاره کوله خو د طالبانو پراتک سره ټول بیکاره یو اقتصاد مو صفر د کار روزګار نشته او به منو چې مرګ جوړ نشته او تهدیدونه هم نشته خو اقتصادي ناخوالي بیخي ډېرې دي باید اوسنۍ حکومت یو پروګرام جوړ کړي چې خلکو ته د کار زمينه برابر شي شیرولي شیر لیکلی دی ځوان مسلکی کادرونو ته باید د کار امکانات برابر شي ترڅو ځوان کهول د راتلونکو لپاره هیله پیدا کړي او د مغزونو د فرار مخه ونیول شي د جګړې ذهنیت باید ورو ورو د پوهې او زده کړو په ذهنیت بدل شي په هنتون نو خوانځي باید بند نشي همدا ډول اسدالله مینپال لیکلی افغان ځوانان له طالبانو هیله لري چې خپل سری وسلوال او خپل سر د محکمه باندې کړي ترڅو زموږ وطنوال لا نور هیوادونه راوګرځي زه باور لرم چې طالبان قانوني او مسلکی چلن وکړي هغه افغان وګړي خارج کې دی هغه بټول راسته نشي جنگ به د همیش لپاره ورک او دایمي سوله به قائم شي ابراهيم رضوان افغان لیکلی زه یو قراردادي خون کوم دنده می پاته ورسیده 15,500 افغاني ماش می وګزاره می پرې کوله اوس به له دندې ژوند کې زیات ستونزې ګالم دنده نشم پیدا کولای بچی می مریض دی د علاج لپاره ناتوان یم الله دې زما او زما د هیوادوالو مل شي اکبر جان زازیلی کلی نهاري کې نه ولیو په خو می 14,000 افغاني ماش وو وسوالونه کوو ډیر څه مزړه ویل غواړي خو قاری خدای نور کوټوال لیکلی د ځوانانو لپاره د کار زمينه برابرول او ګمارني باید مسلکی شي د روابط خبره چې په ضوابطو بدله نشي د وطن جوړېدل مو هیڅ امکان نه لري کتیرو ناکامو حکومتونو ته ځیر شو دا غوی تقرر هم پر روابطو وو که دا مسله دوام وکړي نو ځان ته یو مشکل دی قریب الرحمن مشال لیکلی ډیر څه مو په تیرو شپږو میاشتو کې زده کړل ژوند د کړاو سره مل وو خو ناهیلي نه یو خیرالله عالم لیکلي که طالبان غواړي چې وطن او خلکو ته خدمت وکړي نو د انجینر او ډاکټر پر ځای د نظامي کس نه انتخابوي حکمت الله له میدان وردګو څخه لیکلي د طالبانو د حکومت په راتلو سره زموږ ټولې هیلې او ارمانونه له خاورو سره خاورې شول که نه ما نه په هغه نظام کې وظیفه درلوده او نه هم په اوسني نظام کې وظیفه پیدا کولای شم حال دا چې زه خپله لیسانس یم احمد میر اوریاخی لیکلي د کار زمینه باید ځوانانو ته برابر شي ترڅو پردیو ته احتیاج نه سي طالب مشران چې څه وایي کشران باید ورباندې عمل وکړي چې اوس یې نه کوي نوموړي همدا ډول لیکلي دي چې هیله کوو چې دغه مشکلات چې نن سبا ځوانانو سره مخ ته حل شي زبیر خان لیکلي دي د ځوانانو سره بغیر له ناسم چلند نور هیڅ نه دي شوی په خلکو کې یو ډول ویره او چوپتیا خپره ده ډلې ځوانان بیکاره شولان ماستر ځوانان اوس په دې فکر کې دي چې څه ډول له هیواد ووځي هیڅوک خپل غږ نشي پورته کولای دا د زبیر خان نظر او کامران مشال لیکلي دندې مو له لاسه ورکړي اوس دندې نشته حیران یو څه وکړو بهر ته د تللو پیسې هم نه دي را پاتې د موسسې کوم بس ته چې شارټ لیست شو شل نور شارټ لیست شوي هم وي چې د یو کس د کامیابېدو چانس صرف 15% وي او ضیاءالحق ولي لیکلي ما به ډېر څه ویلي وای خو که څه مې ویل سبا یې راڅخه پوښتنه کیږي نو ځکه ځان محفوظ نه ګڼم خو له اوسني حکومت څخه غواړم چې باید د ځوانانو په شمول ټولو ته چې څوکې وړتیا لري د کار زمینه برابره کړي دا ښه خبره ده چې تقریبا په ادارو کې د واسطو او په زور ګمارن یو څه کمی شوی دي باتین شاه عبدالرحیمزی لیکلي له سیاسي او نظامي سقوط سره انساني سقوط هم په افغانستان کې وشو یعنی مسلکي خلک له هیواد څخه لاړل فقر غربت بیکاري او نور څه چې وو هغه اوس موږ خپله وینو او داود شفق لیکلي دي چې زه خپله د ولسي تړون د برنامې او کارکوونکی وم خو اوس زموږ ټول همکاران زما په شان بې دندې ګرځي نو موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو په کار ده چې حکومت د دې مسلې غم وکړي او کار اهلي کار ته وسپاري البته نظرونه بیخي ډېر دي خو همدلته بسنه پرې کوو له ټولو خپلو هغو اورېدونکو مننه چې وخت یې ورکړی او خپل نظرونه یې د خپرونې د موضوع په اړه سره شریک کړیو. ستانګزې صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او همدا ډول د دوی د حکومت چارواکو څو ځله له هغو افغانانو غوښتي چې بهر تللي چې دوی د بیرته راشي. دوی بخښنه کړې ده، له هیچا سره هم مشکل نه لري، په کار ده چې ځوانان خپل زده کړو او کار ته په وطن کې ادامه ورکړي. یعنی دغه خبرې د دوی لخوا شوې دي، خو په عمل کې څومره د باور فضا داسې جوړه شوې ده چې ځوانان هلته زده کړې وکړي، کار وکړي او د ازادۍ احساس وکړي په هغه فضا کې؟
هیواد ته اوس خلک اعلامیو د طالبانو رسنیز برنامه هغه ته نه ګوري، پروګرامو ته، خلک عمل ته ګوري. مثلا عمل کې کوم شی طالبان وایي هغه شی نه اجرا کوي. عمل موږ دغه شی وینو چې طالبانو د خلکو نه آزادي اخیستې، ځوانان نه آزادي اخیستې. حتی موږ تاسو ټول په دیوان خبرو چې په لایک او په کمنټ او یا په فیسبوک ماتم باندې خلک د کور راوباسي، توهینایي وایي، خلکو ټلیفونونه، شخصي ټلیفونونه چې هغه د شخصي حریم په جنګ کې راځي، او حتی ډېر ممالک کې د هغې چې کول د حکومت دفاع د محکمې حکم ته ضرورت لري، دوی د خلکو ټلیفونونه چې کوي وغږېږه، د چا سره یې مسج کوي، یا موسیقي اورېدلې، یا په خپل فیسبوک کې څه شي لیکلي. نو په دې رقم د باور فضا منځته نه راځي، او که چېرې دوی غواړي چې د افغانستان خلک دغه احساس وکړي چې دا حکومت د دوی ده، ښه خبرې همدغه ده چې باید دوی یو 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 بنیادی تغییر په خپلو افکار او خپلو باورونو کې راولي. دا حکومتولي ډېره پراخه شنه غواړي، یوازې په دې رقم چې اوس طالبان روان دي حکومتولي او حکومتداري نشي کېدلی، نه د ننني عصر د منطقې هېوادونه، نه نړیوال سیاستونه، او نه هم د افغانستان خلک دغسې حکومت زغملو توان لري، او د دې حکومت انجام ماته ډېر خراب معلومېږي.
مننه حکمت صاحب. که د خبرونې په نور په دې پاتې برخه کې په دې وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو دغه هیلې چې دوی لري هغه پوره شي، او هغه ستونزې چې اوس دوی ورسره مخ دي هغه حل شي، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې د ځوانانو هغه ستونزې چې یو څه یې موږ هغه په نظرونو کې هم ولوستې دغه ستونزې حل شي؟
که خو طالبان دی باید خپل کرنه د خپل اعلامیو په اساس جوړی کې، یعنی هغه اعلامیه چې ورکړي د هغوی خلاف د کار ونه کړ. یو خانه مثال کابل پانتون استادان ته چې وطن پریکه ده، هغوی ته وایي چې تاسو راشئ، ستاسو زمینه برابره ده، پانتون کې بیرته خپل درس ته ادامه ورکوي. خو د هغه نه په غیر مستقیم ډول، یعنی ښکاره ډول نه، پټه ډول، یو شمېر استادان د کابل پانتون نه چې د هغوی فکر، د طالبانو فکري ذهنیت سره جوړ نه راځي، هغوی له پانتون منفکری. همداسې د اف عمومي پاکله، مثلا اف عمومي ټولو خلکو ته وایي چې اف مستقیم مکمل اف عمومي توګه روانه ده، خو بیا هم د پردې تر شا د دوی شخصي توګه ورځي، د خلکو کورو ته ورځي، د خپل هغه شخصي دښمنۍ پالي. مثال اوس د ډېری خبرې شاید رسنیز نه کېږي، یعنې په ټولنیزو رسنیو کې نه شوي، خو په وامې حوزې کې، په وامې حوزه د کابل ښار کې یو سرتېری چې تقریبا د 15 میاشتې په کور ناست و، څه ناست وته، خو بیا هم طالبان کور ته ورغلي دي، هغه یې تلاشي کړی، دوه شپې بندي کړی ده، وروسته دوه شپو شکنجه کړی، بې خوشي کړی. او همداسې هم د محصلینو ته او استادانو ته، د پخواني کس حکومت کارکوونکو ته، ټولو ته، یعنی منظور کړه چې تاسو باید وایي طالبان نه غوښتنه ده، او طالبان ته وایو چې تاسو خپل کړنې د خپل د اعلامیو په اساس کوي. تاسو که دغه کړنې ستاسو د اعلامیو نه څخه فرق ولري، بیا هغه ډار چې تاسو خلکو ته د اعلامیو لارې ورکوئ، هغه ډار خلکو ته نه رسیږي. یعنی خلک د هغه ډار نه شي کولای چې بهر نه هیواد ته راشي کار وکړه، او هغه امید خلکو ته د خلکو په ذهنیت کې نه ایجادېږي. یعنی د د تحصیل په اړه، د کار په اړه، د ښه عاید په اړه، د ښه سیاسي کړنو په اړه موږ ته هغه ذهنیت پیدا شي، ځکه چې دغه د بازي دوګانه یعنی دوګونه بازي دوی سره کوي. اعلامیه کې یو شی ویل کېږي او کړنو کې هغه سره فرق لري. یو دا او بل طالبان مجبور دي، دا که موږ وغواړو ونه غواړو، طالبان مجبور دي چې د افغان د خپل د دولت د ماشين ګرځولو لپاره د افغان کزونو څخه استفاده وکړي. یو ډېر مسله چې تر اوسه ډېر ور باندې نه ده تایید کړی، دا ده چې د ښځو ونډه بیخي صفر ده. اوس د اوسنۍ حکومت کې د ښځو ونډه بیخي صفر ده. د ښځو ونډه ورکول په حکومت کې دا یو حق ده چې دا باید طالبان افغان ښځو ته ورکړل شي. اوس په پخوانی حکومت کې د حکومت نیمایي نه و، د حکومت دریمه برخه د ښځو کارمندانو تشکیلوله، چې په دې باندې هغه کورنۍ چې د ښځو د کارکوونکو په عاید ولاړې وي هغوی اوس یعنی لاسي اوږد کړی، اوس هغه عاید اوس ورته پاتې نه ده. طالبانو ته په کار ده چې فقط ښځه او نر انسان وګوري، د انسان په توګه، د انسان په سترګه ورته وګوري، د انسان په سترګه هغه ته د شره د وظیفې فرصت برابر کی، تر څو هغه د ظرفیتو څخه ګټه پورته شي. موږ ډېر ځوانان لرو، هم ښځینه هم نارینه برخو کې، چې د ډېری مسؤلیتونو څخه په ډېر لوړو مسؤلیتونو څخه ښه مثبت راوتلی شي. خو د دغه ډار چې د طالبانو له راتګ سره په ټولنې کې خپور ده، دغه ډار سره هغه خلک خپل وړتیاوې او خپل یعنی جرأت نشي کولای چې خپل وړتیاوې وښودل شي. طالبان رښتیا غواړي چې د دوی حکومت پایښت پاتې کی او دوی حکومت مخته لاړ شي، دوی مجبور دي چې هغه اساسي حقوق د انساني ته دوی باید تمکین وکړي او افغان میرمنو ته، افغان ځوانانو ته دوی ونډه ورکړي، تر څو هم حکومت هم شمول شي، د بهرنیانو خبرو په اساس هم حکومت هم شمول شي، او هم د افغانانو هغه بشري او انساني حقوقو ته درناوی وشي او هغوی کوته حقوق ورکول شي. یعنی ټول خپل ځان په حکومت کې وویني، د حکومت لپاره کار وکړي او ملت لپاره کار وکړي. دا وخت کې چې طالبان خو دوی ته ډاډ ورکول شي او ډاډ هم رښتینی ډاډ ورکول شي.
ډیره مننه دا چې بحث را ټول کو د خبرونې لملمنو به د خبرونې په پای کې وغواړو چې په لنډه توګه دارته وای چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو ستونزې حل شي. اغلی حلیمه عزیزی لتاسی اورو چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو ستونزو ته رسیدګي وشي او دغه مشکلات چې دوی ورسره مخ دي دا حل شي.
نو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شي، ځکه ګڼ شمیر ځوانانو د اقتصادي کمزورتیا یا د اقتصاد ضعیفوالې له امله خپلې دندې مې له لاسه ورکړې دي. دندې مې له لاسه ورکړې، یو شمېر پوهنتونونه پرېښې دي، زده کړې پرېښې دي. کاري فرصتونه باید برابر شي، همداراز ځوانانو ته د دوی د ژوند په خوندیتوب دا هم ورکول شي، ځکه ډېری شمېر ځوانان په ډېرو عادي مسلو باندې زده کړې نورې نیول کېږي، حتی بیا یې د مړیو ژوندي پاته هم نه لګېږي. او همداراز د دوی د استعدادونو نه ګټه واخیستل شي، دوی ته فرصتونه په هره برخه کې برابر شي، تر څو دوی وکولی شي خپل استعدادونه او خپل ځان خپل استعداد نه کار واخلي او خپل ځان پرې وځای کې وویني.
ستنګزه سب لته سم د پښتنه کو چې د کار او د زده کړو ترڅنګ هغه مدني ازادۍ څومره مهمې دي او چې هغه ته هم باید پام وشي. مثال یو څوک یو خبره کوي، یو نظر شریکوي، هغه باید په ډاډه زړه ووایي او ویره ورسره نه وي.
په دولتي منابع چې کله ویشي اولین معیار دغه نه وي چې دوی سره د امارات کې مشکي، دا نه عدالت ده، دا نه حق ده. او دغه کار به دوی په وړاندې د خلکو نفرت نور هم زیاتوي او د دوی کوم مسلکي ځایونه چې دي هغه به غیر مسلکي کسان وي چې دوی به خپله د طالبانو غړي به د طالبانو جنګیالي به د جرمی فساد یو برخه ګرځي او د فسادي فساد د فساد په هرنګ کې بغړیږي. دومره خبره د مدني ازادۍ په وکړه په دې اثر کې چې ټکنالوژي د فیسبوک دی سوشل میډیا فعاله ده رسنۍ دي کچېرې طالبان د افغانستان دننه خلکو ته دغه فرصت او دغه زمینه مساعده نه کړي چې خپل نظر په آزاد توګه او په اطمینان سره بیان کړي، دغه 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 میدان به هر کسان ته چې یا افغانان نه دي یا د افغانستان نه بهر دي هغه ته مساعده شي، یعنی د میدان به ورته خالي شي، د افغانستان فکری سنگر به همغه کسانو نیسي، بیا به هغه هغسي تحلیلونه کوي چې د افغانستان د وحدیت د افغانستان د جامعه او د فرهنګ او د روال سره مطابق نه وي. دغه د دنه چې خپل همغه کسان چې افغانستان کې خپل نظرونه بیان کړي، انتقادونه وایي، خپل طرحې او خپل نظرونه شریک کړي طالبانو سره، بهتره ده دنه چې د افغانستان لرې باندې کسان دغه نظرونه ورسره شریک کړي. نو دا هم افغانستان لپاره هم د طالبانو لپاره ډېر خراب وضعیت.
مننه استاد حمیدی. له تاسو هم په پای کې همدا اورو چې څه کول پکار دي د اوس لپاره چې د ځوانانو دغه ستونزې حل شي.
ګوره، موږ به د اقتصادي پرمختګ او د ټولنیز پرمختګ لپاره ډېر اوږده لار مخکې لرو، دا شک نه وتلی خبره ده. د چې هر ډول حکومت راځي دا ستونزه به په ځای وي، خو حداقل د دې پرمختګ لپاره چار چوکاټ جوړول پکار دي. اسې چې موږ ویلو حکومت څه پاول کول چې په تیرو شلو کالو کې ځوانانو دا هیله درلوده چې یو دی ورځ به د خپل وړتیا له مخې یو ځای ته رسېږم، بلې ځکه هغوی په اساسي قانون لوستې وو، په هغه کې لیکلي وو چې د افغانستان ټول وګړي مساوي دي، هېڅوک په هېچا هېڅ ډول بدتري نه لري، هېڅوک له هېچا هېڅ ډول کمی نه لري. مګر موږ موږ ټول وینو چې د افغانستان ټول وګړي مساوي نه دي، که تاسو طالب یاست او په طالب کې بیا د حقانی او د منصور او د ملا عمر او د ملا یاسر او د دوه کورنۍ غړي یاستئ، تاسو به ته وزارتونه هم درکول کېږي، تاسو ته به نور شیان هم درکول کېږي، خو که دغه لیست تاسو به حتی ډېره عادي وظیفه نه شي اخیستلی. نو تر ټولو تر مخه باید همدغه اساسي قانون بېرته توشی شي او دا ومنل شي چې اساسي قانون هغسې چې پخوا یې وګړو ته حقونه ورکړي وو، دغه حقونه بېرته په رسمیت وپېژندل شي، بیا په واک او په قدرت کې د شراکت او د هېواد کې د شته منابعو څخه د ګټه اخیستنې او هغوی ته د لاسرسي لپاره لارې چارې تعریف شي او دې ته د ټولو کسانو لاسرسی مساوي ډول تضمین شي. په دې سره موږ پرمختګ هم کولی شو، په دې سره خلک هم د هېواد چې بهر تللی بېرته راتللی شي، په دې سره زموږ د هېواد ښځې او نر هم ټول ځانونه مساوي احساس کولی شي، په دې سره د پرمختګ دپاره هر سړی کوشش هم کولی شي. که دغه کار ونه کړي، تاسو به لسو شلو زرو کسانو ته وظیفه ورکړي، خو نور په دولت کې نه شي راټولولی. تاسو به څو کسان د خپل دولت غړي وټاکئ، خو نور خلک د خپل هېواد او د خپلې ټولنې غړي نه شي ټاکلی. هغوی به ستاسو په دښمنۍ کې درېږي، تاسو وغواړئ ونه غواړئ، هغوی به تاسو وي. تاسو باید د خلکو اساسي حقوق تضمین کړئ دولت په حیث. که تاسو دا نه تضمینوئ، تاسو دیکتاتور خلک یاست، تاسو په خلکو باندې د خپل نظر تحلیل کوئ او دا خلک ستاسو دښمنۍ ته راپورته کوي او بالاخره به ستاسو په سکوت او ستاسو په لمزه تک باندې خبره ختمېږي. نو زما په نظر تر ټولو مهم خبره همدا د اساسي قانون ته بیا تضمین او بېرته له سره پلي کېدل دي، او د جمهوري نظام او د انتخاباتو بیا ژوندي کېدل.
ډیر زیاته مننه استاد حمیدی د خبرونې د پای شیبې دي. ل خپل ملمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی نصیر ستانگزی، خاغلی علیمی حزیزی او خاغلی طارق حکمت، ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. ل تاسو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بل خبرونې ښه وخت ترته غواړم.
قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چې جوړا افغانستان کو نور نورانو زوی چې زانو نتره قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چې جوړا افغانستان کو نور نورانو
نور نورا
مسافروں مہاجروں راشق فل وطن